لوبو له ميدانا هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه او درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو بختیار ساحل مو په یوې بلې اونیزې سپورتي خپرونه کې هرکلی کوم. نوی زیږدیز کال دې ټولو ته بختور وي. د دې اونۍ په خپرونه کې به واورئ افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې سږ کال د افغانستان غوره لیګ دویم پړاو سیالۍ ترسره کوي. افغانستان او زیمبابوې دویمه ټیسټ لوبه پیلوي. عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د ورځنیو سیالیو د کال د غوره لوبغاړي جایزې ته نومان دی. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیګ نهمه اونۍ روانه ده او لا هم د ابو مسلم فرا لوبډله مخکښه ده. سویلي افریقا د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو په لوبې ته لار موندلې ده. د هندوستان او آسټرالیا ترمنځ د بارډر ګواسکر ټیسټ لوبلړۍ څلورمه سیالي آسټرالیا وګټله خو هندوستان لا هم په لوبې ته د رسیدو په هڅه کې ده. د بنګلاديش غوره لیګ سیالۍ د ګډو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې دي. په دې خپرونه کې درته دوه ځانګړې مرکې هم لرو. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د کرکټ بورډ په کلنۍ غونډې را سره مرکه کړې ده او د خپرونې په وروستیو شیبو کې به د احمد فرهاد فدایي مرکه خپره کړو چې د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبلړۍ په روانو سیالیو غږېدلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د بورډ د غړو ترمنځ کلنۍ ناسته ترسره شوې ده. په دې ناسته کې څو مهمو خبرو ته اشاره شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لیکلي دي چې په دې کلنۍ ناسته کې پریکړې وشوې چې په روان زیږدیز کال کې به د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل سیالیو دویم پړاو ترسره کوي. د افغانستان غوره لیګ سیالۍ په لومړي ځل په 2013 زیږدیز کال ترسره شوې خو وروسته د کرکټ بورډ په خبرونو خبر کې وویل شول چې د ځینو چارواکو له لوري په یادو سیالیو کې فساد شوی و چې لا هم هغه سیالۍ د څو کلونو په ځنډ سره بیا نه دي ترسره شوي. دغه راز کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې سږ کال په پلان کې لري چې څلور لوبغالي د افغانستان په مختلفو زونونو کې په معیاري بڼه ورغوي. او تر څنګ کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې د کورني کرکټ د مختلفو ټورنمنټونو په ترڅ کې د لوبغاړو میچ فیسونه لوړ کړي دي او د دې تر څنګ بعد 19 کلن ځوانانو په لاخیر روزنه هم سکل ډیر تمرکز کیږي. په دې تړاو مو د کرکټ بورډ د رسنیو له مسول سید نسیم سادات سره مرکه کړې ده چې په مورته راړو. سادات صاحب خبرونه ته ستړی مشي. د افغانستان کرکټ بورډ د بورډ غړو په خپل کلنۍ ناست کې څو مهمه خبرې یادې کړې دي. تر ډیره جزئیات رسنیو ته نه دي رسیدلي خو څومره چې ما اوریدلی دي د بورډ غړو ویلي دي چې سږ کال تصمیم نهایی دی چې د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل دویم پړاو به ترسره کوي او ویلي دي چې دا به د روان زیږدیز کال په وروستیو میاشتو کې ترسره کیږي. کراته معلومات راکړي چې تر دې دمه د دغه لیګ پر وړاندې کوم خنډونه و؟ ځکه لومړی پړاو یې په 2013 کې ترسره شو بیا په مسلسله توګه د دې لیګ د ترسراوي خبرې وشوې خو نه شو. هغه لیګ کوم خنډونه و او آیا دغه خنډونه لرې شوي دي او د دقیقې نیټې څه معلومات شته؟
بالکل، پرون د افغانستان کرکټ بورډ د غړو ترمنځ په کلنۍ غونډه کې د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیګ په تړاو خبرې وشوې چې په دغه خبرو کې ټینګار په دې وشو چې د ای پی ایل چارې لا پسې ګړندۍ شي. ای پی ایل یو پړاو تر اوسه ترسره شوی دی. په لومړي پړاو کې یو شمېر ستونزې وې چې لومړی باید هغه ستونزې هوارې شوی وی، هغه مشکلاتو ته رسیدګي شوی وی او له هغې وروسته د دویم پړاو لپاره کار شروع شوی. نو په همدې خاطر دویم پړاو ای پی ایل یو څه وځنډېده. نو اوس انشاءالله د یوې کمپنۍ سره خبرې نږدې شوي دي. د قرارداد په شرایطو باندې د دواړو لورو حقوقي ټیمونه کار کوي تر څو هوکړې ته سره ورسیږي او بیا قرارداد وکړي. نو انشاءالله تاسو د نیټې په اړه پوښتنه کړې، یوې یوه نیمه میاشت کې به دغه معلومات نهایی شي او بیا به موږ د هیوادوالو سره شریک کړو. خو یادونه کوم چې انشاءالله د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیګ دویم پړاو به سک کال یعنی 2025 کال په روسیې میاشتو کې ترسره شي.
د غراس په دې ناسته کې د سولو بغالو د معیاري رغونې خبره هم شوې ده چې پکې د شهید نجیب الله تریکی لوبغالی په ځانګړې توګه یاد شوی ده چې په معیاري ډول به رغول کیږي. دغه معیارونه ستاسو لاندې څه شی دي او د دې لوبغالو د جوړونې کار به کله پیل شي؟
هو، په دغه ناسته کې د یو شمېر لوبغالو په معیاري جوړولو او په دغه لوبغاړو کې د اسانتیا او رامنځته کولو خبرې وشوې چې په دغه لوبغاړو کې ننګرهار کې په سپین غر زور کې د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی، دغه راز په میسانک زون کې د خوست کرکټ لوبغالی، بوست زون کې د کندهار کرکټ لوبغالی او په امو زون کې د کندوز کرکټ لوبغالی شامل دي چې پیل به سږکال انشاء الله د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی نه کیږي. چې لوبغالی که څه هم تر دې مهاله د کورنۍ کرکټ سترې سیالۍ په کېږي، خو لا به معیاري شي، لا ډېرې اسانتیاوې به پکې رامنځته شي. چې د هغې اسانتیاوو په اړه باید ووایم چې تقریبا د 40,000 نندارچیانو لپاره به پکې سټنډونه جوړ شي، تر څنګ د پویلین تعمیر کار پاتې دی، هغه به سږکال ترسره شي، او دغه راز د فلډ لایټس یا د سترو څراغونو چې ډے نایټ میچونو کې مرسته کوي هغه به هم پکې نصب شي. نو په همدغه شان باندې به د پاتې درې میدانونه چې په بېلابېلو زونونو کې دي په هغې کې به هم انشاءالله د ورته اسانتیاو لپاره کار کیږي، او زمونږ هڅه به دای چې دغه څلور میدانونه په نړیوالو معیارونو سره جوړ کړو او ټولې اسانتیاوې پکې رامنځته کړو.
همدارنګه د کورنی کرکټ په ټورنمنټونو کې د لوبغاړو د میچ فیسونو د لوړولو خبره یاده شوې ده، دا فیسونه په کومو سیالیو کې لوړ شوي دي او څومره حد ته رسیدلي دي؟
د کورنی کرکټ په اړه به ووایم چې هو، په کورنی کرکټ کې د دې ترڅنګ چې په مهمو ایونتونو کې د لوبغاړو میچ فیسونه زیاتېږي چې هغې کې لسټه فرسټ کلاس او شپږیزه شامل دي، په لسټه کې تیر کال هم فیسونه زیات شوي وو. تاسو پوهیږئ چې څو کال وړاندې د لسټه فیس 4,000 او بیا په تدریجي ډول باندې زیات شو، تیر کال دغه فیس 2,000 شوی وو، او سږ کال بیا خوشبختانه د لسټه فیس 18,000 ته ورسېدو. تر څنګ باید د فرسټ کلاس په اړه هم ووایم چې د فرسټ کلاس فیس 2-3 کال وړاندې 1,000 افغانۍ وو، بیا تیر کال دغه فیس 18,000 افغانۍ ته لوړ شوی وو، او په دغه اوسنۍ ناسته کې دغه فیس 25,000 افغانۍ ته لوړ شو. تر څنګ د شپږیزي میچ فیسونه هم لوړ شو. د کورنی کرکټ لوبغاړو ته به د هغوی د گریڈنگ سسٹم سرسم میچ فیس ورکول کیږي، او د ملي لوبډلې لوبغاړي څوک چې مرکزی قرارداد لري هغوی ته به 15,000 افغانۍ شاوخوا میچ فیس ورکول کیږي.
تیاد اورانای
د بیلار ملګری سره ناسم، بس یو ورځ روانه پانه شو، بل د سیګریټ باندې وای وهله سیګریټ انځه قره قره چرس ته خدمت شي شي ته خدمت
د ځان لم چې کوړی کوي کمزور اني هغه مستش موهله چې نشي ډیر زیب کړي
نه پویدم چې دا چرس اعتیاد امر دی.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نبی لبی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل لومړی ټیسټ سیالي له زیمبابوې سره په مساوي توګه پای ته ورسوله. یا د ټیسټ سیالي د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 26 نیټه پیل شوې وه، او د همدې میاشتې په 13 نیټه بې پایلې پای ته ورسېده. په یادې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان لپاره دوه لوبغاړو غبرګې سلیزي ووهلې. لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 246 او رحمت شاه 244 منډې وکړې. همدارنګه افسر زازی هم پکې خپل لومړی سلیزه ووهله. که څه هم دغه ټیسټ سیالي بې پایلې پای ته ورسېده، خو د کرکټ شنونکي وایي چې د افغان توپوهونکو لپاره ځانګړې ټیسټ لوبه وه. د یادې ټیسټ سیالۍ په لومړۍ پاړۍ کې زیمبابوې 1506 اتیا منډې کړې وې، او افغانستان په ځواب کې بیا 699 منډې وکړې، چې دا د ټیسټ کرکټ په یوې پاړۍ کې د افغانستان تر ټولو زیاتې منډې دي. دغه راز په دویمې پاړۍ کې چې د وروستۍ ورځې په وروستیو شیبو کې پیل شوه، زیمبابوې د افغانستان د 114 منډو قرض خلاص کړ، خو نوره سیالي د وخت د کمښت له امله ونه غځېده، او په 122 منډو زیمبابوې 4 لوبغاړي له لاسه ورکړل، او په دې سره دغه لوبه بې پایلې پای ته ورسېده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دویم ټیسټ سیالي د جنوري په دویمه نیټه پیل کړي او دغه لوبه به د جنوري تر شپږمې نیټې پورې دوام لري. په دې تړاو مو د کرکټ چارو له شنونکي فرهاد فدایي سره هم مرکه کړې ده چې هغه به د خپرونې په وروستیو او شیبو کې خپره شي. خو د لومړي ټیسټ لوبې په تړاو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خبرې کړې دي چې تاسو ته یې خبرو.
په دې ټیسټ لوبه کې لوبډلې ډېر ښه پرفارمنس وکړ، که څه هم ریزلټ بې نتیجې پاتې شو، خو تاسو وګورئ اوله ورځ کې موږ لوبډلې دومره ښه لوبه ونه کړله او د زیمبابوې لوبډله په ټاپ کې وه، خو بیا د هغه نه بعد موږ لوبډلې چې څنګه کمبیک وکړو او بالخصوص په بیټنګ برخه کې چې رحمت شاه شو او دما او د افسر بازی دې پارتنرشپ چې کوم شول دما په نظر چې ډیر خو په ریډ بال یا په ټیسټ فارمټ کې یو لوبډلې ته ښکاری هم دغه پرفارمنس موږ ورک.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
د کرکټ نړیوال شورا خبر ورکړی دی چې د افغانستان مخکخ آل راونډر عظمت الله عمرزی د یورزنیو سیالیو د کال د غوره لوبغاړي جایزې ته نومن شوی دی. کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس د جایزې ته څلور لوبغاړي نوماندان دي چې د سریلانکا وینندو حسرنګا، عظمت الله عمرزی، کوشال مینډس او شرفن ردرفورد دي. شرفن ردرفورد بیا د ویسټ انډیز لوبغاړی دی. یاد لوبغاړو په 2024 زیږدیز کال کې د ورځنیو سیالیو په ترڅ کې خې لوبې کړې دي چې له امله یې دغه جایزې ته نومن شوې دي. خو د افغان مخکخ آل راونډر عظمت الله عمرزی لپاره بیا لیکل شوې دي چې هغه د افغانستان په کرکټ کې یو له مخکخو لوبغاړو څخه دی چې په 2024 زیږدیز کال کې د سریلانکا خلاف په یو ورځنۍ سیالۍ کې په یوه پاړۍ کې 179 سوځېدلې منډې کړې وي او په دې پاړۍ کې 145 توپونه لوبولي وي. همدارنګه عظمت الله عمرزی ټول ټال 12 پاړې لوبولې دي چې 411 منډې کړې دي او په دې سره یې د لوبو اوسط 250 دی. هغه دغه راز اووه وکټې هم اخیستې دي چې اکانومي یا د لوبې اوسط یې ډېر ښه دی. دا کال د عظمت الله عمرزی لپاره په یو ورځنیو سیالیو کې بهترین کال یاد شوی دی. د کرکټ نړیواله شورا وایي چې دغه لوبغاړي به د رای ورکولو پر اساس غوره کیږي. اوس د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ په تړاو معلومات درکو. د دې خبر تر خپرېدو پورې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ په نهمې اونۍ کې د ابو مسلم فرا لوبډله تر ټولو مخکخه. دغه لوبډلې نه سیالۍ کړې دي، اته یې ګټلې دي، خو هیڅ سیالي نه ده بایللې او یوه سیالي په مساوي ډول پای ته رسیدلې ده. د دې لوبډلې ټول امتیازات 25 دي، خو د ګولونو د وهلو شمېر یې 28 دی. اتک انرژي بیا ورپسې لوبډله ده. یادې لوبډلې هم نه سیالۍ کړې دي او اته یې ګټلې دي او هېڅ سیالي نه ده بایللې. یوه سیالي چې مساوي کړې هغه له ابو مسلم فرا سره وه. یادې لوبډلې امتیازات هم 25 دي، خو د ګولونو تعداد یې 19 دی. دغه راز سرخپوشان خوافي، موج ساحل، خراسان فاریاب، استقلال کابل، صرافان هرات، عینو مینا، جوانان پیروزی، سرسب یشلر، عدالت فرا هغه لوبډلې دي چې یو په بل پسې له دریم مقام څخه تر یولسم مقامه پورې قرار لري. خو خدیم اف سی یوازنۍ لوبډله ده چې خپلې نه واړه سیالۍ بایللې دي او د نمرو په جدول کې په وروستي 12 مقام کې قرار لري. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ چې په هرات ولایت کې پیل شوې دي، تر دې دمه تر ټولو زیات ګولونه فرهاد علیزاده وهلي دي چې تعداد یې 14 دی. هغه د سرخپوشان خوافي په لوبډله کې لوبیږي. د ابو مسلم فرا لوبغاړي جبار شرزه بیا 9 ګولونه وهلي دي. امانویل اوکرویا چې بهرنی لوبغاړی دی، د اټک انرژي په لوبډله کې لوبیږي، 15 ګولونه وهلي دي. دغه راز امان الله سرداری د ابو مسلم فرا بل لوبغاړی دی چې 15 ګولونه وهلي دي. او میرویس غفوري د سرسب یاشلر د لوبډلې لوبغاړی دی چې 4 ګولونه وهلي دي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د سویلي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته لار پیدا کړې ده. د سویلي افریقا او پاکستان ترمنځ د دوو ټیسټ سیالیو په پیل شوې لوبلړۍ کې د ډسمبر په 9 نیټه کوربا سویلي افریقا په لومړۍ ټیسټ لوبه کې د دوو وکټو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د ډسمبر په 4 نیټه د سویلي افریقا په سنچورین ښار کې پیل شوې وه د افریقا په بری سره پای ته ورسېده. په دې ټیسټ سیالۍ کې پاکستان لومړی توپهنه کړې وه چې په لومړۍ پاڼۍ کې 211 منډې کړې وې. سویلي افریقا بیا په جواب کې 301 منډې وکړې. د پاکستان توپوهونکو په دویمې پاڼۍ کې 212 منډې وکړې او 143 منډو هدف یې ورکړ. د لوبې په څلورمه ورځ د سویلي افریقا په توپوهونکو کې که څه هم چاخه پیل نه درلود او په 69 منډو اته لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، خو وروستیو توپوهونکو یې رباډا او یانسن وکړای شول چې ورکړل شوی هدف پوره کړي او د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ځان ورسوي. د ټیسټ اتلولیو د پیلوبې بله لوبډله لا نه ده معلومه، خو آسټرالیا یې د پیلوبې مخکښ کاندید دی. د ورده چې د ټیسټ چمپیونشپ پیلوبه به د 2025 زیږدیز کال د جون په 11 نیټه د انګلستان په لارډز لوبغالي کې ترسره شي. بیا هم په ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو. د آسترالیا او هندوستان د ملي لوبډلو ترمنځ د ټیسټ کرکټ روانې لوبلړۍ ډېره غوغا جوړه کړې ده. په یاد ټیسټ لوبې کې د لوبغاړو ترمنځ لفظي شخړې، په لوبغاړو د تماشاچیانو نیوکې او بیلابیل غبرګونونه د دې لامل شوي دي چې دغه ټیسټ لوبلړۍ ډېرې رنګینې کړې دي. څلورمه ټیسټ سیالي د ډسمبر په 13 نیټه پای ته ورسېده چې آسترالیا د 143 منډو په توپیر وګټله. دغه ټیسټ سیالي آسترالیا په ډیرو شاندارو مراسمو سره ونمانځله او له دې امله آسترالیا ته دغه سیالي مهمه وه چې که یوه بله سیالي وګټي نو په دې سره به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسېږي. په دې ټیسټ سیالۍ کې آسترالیا په لومړۍ پاړۍ کې 414 منډې کړې وې، خو په جواب کې هندوستان 369 منډې وکړې. په دغه ټیسټ لوبه کې د آسترالیا لپاره سم کانستس ډیر ځلیدونکی لوبغاړی و، هغه چې لومړی ځل لپاره په ټیسټ کرکټ کې لوبېده. په 15 توپونه 18 منډې وکړې. هغه څو رم شاټونه ترسره کړل چې د کرکټ د مینوالو او مبصرینو پام ځان ته راړولی و. هغه په دې ټیسټ لوبه کې د ځلیدونکي لوبغاړي په توګه په خبرونو کې د یو سرلیک په توګه یادېده. د جډیجا له لوري تر سوځېدو وروسته یوازینی لوبغاړی چې سلیزې ووهله هغه سټیو سمیت و او 140 منډې وکړې. دا په روانه لوبلړۍ کې د سټیو سمیت دویمه سلیزه ده. هند لپاره بیا په دې پاړۍ کې مخکښو لوبغاړو روهیت شرما، کیل راهول، ویرات کوهلی او اکاشدیپ او ریشب پنت ښې لوبې ترسره نه کړې، خو نتیش کمار ریدی په 109 توپونو باندې 114 منډې وکړې او په دې سره یې په ټیسټ کرکټ کې خپله لومړنۍ سلیزه ثبت کړه. په دویمې پاڼۍ کې د هند لپاره یو وار بیا جسپریت بومراه 5 لوبغاړي وسوځوله او آسترالیا یې په 244 منډو وسوځوله. په دې سره د آسترالیا له لوري هند ته ورکړل شوی ټارګیټ 340 منډې و. د هند لپاره د لوبې پیل یو وار بیا جیسوال ډېر ښه وکړ، خو روهیت شرما، کیل راهول او ویرات کوهلی هغه لوبغاړي چې په پرله پسې توګه وکټې له لاسه ورکړې. د جیسوال او ریشب پانت ترمنځ ښه ملګرتیا وشوه، خو پانت په 150 منډو وسوځید او لغې وروسته جډیجا، نتیش کمار ریدی، واشنگتن سندر، اکاشدیپ، جسپریت بمرا او محمد سراج ونه کړای شول چې د جیسوال ملګرتیا وکړي او په دې سره ټول لوبغاړي وسوځیدل او 140 منډې وکړې. په دې پاړۍ کې د آسترالیا لپاره پات کمنټس او سکاټ بولن درې درې لوبغاړي وسوځول. پات کمنټس چې په لومړۍ پاړۍ کې هم درې لوبغاړي سوځولي وو، د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې وروستۍ ټیسټ سیالي د جنوري په 3 نیټه د آسترالیا په سیډنی لوبغالي کې پیل کړي. که دغه ټیسټ سیالي آسترالیا وګټله نو نیغ په نیغه به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسیږي، خو که هند یې وګټي بیا به هم پیلوبې ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
ورسته خبر مو دا ده چې د بنگلاديش پریمیر لیگ د 2025 زیګدیس کال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ د دسمبر په 13 نیټه پیل شوې او د فبروري تر 8 نیټې پورې به دوام لري. سکل د بنگلاديش پریمیر لیگ په سیالیو کې 8 لوبډلې ګډون لري چې تر دې دمه د رنگپور رائډر لوبډله تر ټولو مخکښه ده. په 2 سیالیو کې دواړه ګټلې دي. سکل د بنگلاديش غوره لیگ په سیالیو کې ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي چې لډلې محمد نبی، ابراهیم زدران، درویش سولی، زبید اکبری، عظمت الله عمرزی او ګڼ نور د یادولو دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د ځانګړې مرکه درته خبرو. زموږ د دې مرکې میلمه د لوبو مبصر فرهاد فدی دی. هغه د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبو روانه لوبلړۍ له نږدې څاري. نور جزئیات سره په دې مرکه کې واورئ. فدی صاحب سلامونه مې ومنئ. افغانستان او زیمبابوې په پلان کې لري چې دویمه ټیسټ سیالي پیل کړي. ستا لاندې هغه کومې مهمې خبرې دي چې په دویمه ټیسټ سیالۍ کې ورته په ځانګړې توګه افغان لوبډله پام وکړي؟
د افغانستان او د زیمبابوې د دویمه ټیسټ سیالۍ په تړاو باندې او داسې کومې مهمې خبرې دي چې باید په دویمه ټیسټ کې ورته افغان لوبډله پام وکړي؟ زما په اند باندې د افغانستان پایل کې بالینګ دومره صحیح نه و، د دوی لاین هم صحیح نه و، لینګ هم صحیح نه و. لینګ دا داسې کله فول بال وکړه، کله شارټ بال وکړه، کله شارټ آف د ګوډ لینګ وکړه، کله کله ګوډ لینګ وکړه، کله هاف والی ورکړل. نو د دې له وجې نه زیمبابوې ډېرې چټکې منډې وکړې. او که تاسو وګورئ په اول اننګس کې زیمبابوې هغه سکورنګ ریټ پر اوور 4 شاوخوا و، او همداراز د لاین خبره هم موږ وکړل چې داسې باډۍ ته بالونه ونه سوی کړه. اکثر مثلا یا خو فلټاسو یا مثلا داسې یو سه د لاین په حساب باندې بیخي په 6-7 سټم باندې بالو، یا پیک ته بالو، مثلا لیک سټم ته بالو، چې هغه ډېر اسانه رنګونه به باندې راتلی شوی. نو ټول نه مهمه خبره خو به د افغانستان د بالنګ ډسپلین چې افغانستان دا ځای دی انشاءالله د زیمبابوې په مقابل کې په ښه ډسپلین سره بالنګ وکړي. هغه دا داسې باید وکټ ټو وکټ بالنګ وشي، او بل دا داسې باید کنسیسټنټلی یوه ایریا باید ټارګیټ شي. مثلا ګوډ لینګ باندې بال کوي نو مسلسل هم هغه ګوډ لینګ باندې بال وکړي، ته بیټسمین مجبوره کسی غلطي وکړي او پتانګي کې. او ظاهر خان چې دا هغه د موږ ولي داسې هغه په 2 اننګز کې خپل بالنګ صحیح کړی او موږ لپاره 2 وکټې واخیستلې. نو د وکټې کنډیشنز ته په لیدلو سره به دا مهمه ایس د افغانستان توپچوونکي هغه خپل لاین زر تر زره سیټ کړي. آیا فل بال ته ضرورت کی که بال کې سوینګ کیږي، او یا ګوډ لینګ ته ضرورت کی چې په ټاپ آف دی آف سٹمپ باندې مسلسل بال وسی تر څو بیټسمین دې ته مجبوره کی هغه غلطي وکړي. او بل دا داسې کله زمونږ سر کې بالران راغلي وو کنه، یو څو ورونو لپاره زمونږ بالرانو سره پروټیکشن هم نه و، لکه مثلا نږدې فیلډرانو درولي ولا باونډری ورته نه وي کور کړي. نو هغه مزه چې کېدی چې کله به بیټ بال وسو، خراب بال به وسو، هغه بلار سلوریزه بسوله. نو دوه پاملرنه بس ما په اند د افغانستان د ټیم دته می سه فیلډ سیټینګ دوی څنګه وکړي. اس په زمند دي کې چې دوی بیټسمین ته نږدې فیلډران ساتي چې تر څو مثلا کوم موقع جوړیږي بیټسمین اوټ کی. همدارس کې چیرته کوم بال مثلا خراب کیږي چې هغه صرف سنگل پورې پاتې شي، او یا حد اعظم دوه منډې پر راسي، د سینې چې هغه چلوریزه شي. دا به د بالینګ په برخه کې دی اوله د توجه او د پام وړ موضوع. بل مسله نیمونه بیټینګ کې زه فکر کوم چې په کوم سچویشن کې چې د افغانستان لوبډله وله هماغه سی یو بیټینګ ته ضرورت و، خو کېدی سي دوی د راتلونکي سیالۍ لپاره دې ته هم وګوري سي کېدی سي لږ که چېرته قوي سټرایک ریټ سره دوی مخته لاړ سي. مثلا فار اوور کې دوی که درې نیمې یا 4 نمرې واخلي نو دا به ډېر د لوبې د نتیجې معلومولو لپاره اغېزمنه پروسه ای.
لومړی ټیسټ سیالي که څه هم د افغان توپ وهونکو لپاره ښه وه، خو بیا هم ویل کیږي چې تر دې غوره ستراتیژي ورته جوړېدای شوه چې افغانستان دا سیالي ګټلی وای. ته له دې خبرې سره موافقې؟
دوه مسلې دي دلته. خو دا د باران هغه د افغانستان ستراتیژي ورته په اوبو لا وکړله، ځکه چې کوم سوچ سره چې دوی په 4 ورځ باندې راغلي ول او کرکټ یې کاو، دوی داسې فکر کاو چې دوی به زیمبابوې ته تقریبا مکمل ورځ د بیټنګ لپاره پریږدي او یو غټ هدف به ورته وټاکي. خو باران وسو د 1225 دقیقو ته وروسته د زیمبابوې په وخت باندې باران وسو، نو هغه نوره ټول لوب پاتې شو له هغه کې د ډوډۍ نه وروسته سیشن پاتې شو او د چای نه وروسته سیشن پاتې شو په هر سیشن کې تقریبا در سو رګیږي نو تاسو فکر وکړو چې 1500 اورونو لوب ضایع شوله هغه د افغانستان په پلان باندې یو څه منفي اغېز وکړو او بل په کوم حالت کې چې افغانستان اوس 1500 کې منډې پیسې ویلې نو زه فکر کوم دا کم بیک د افغانستان له خوا څه 609 منډې د دوی په جواب کې وکړلې دا یو ډېر مناسب کار و او زه فکر نه کوم چې دې سره نور څه موضوع موږ تاسو چیرالی شو ځکه چې خپله د لوبې بچول د افغانستان لپاره اول هدف و او داسې په تا باندې د سکور بورډ پرشر ایسي 1500 پورته منډې په تا باندې شوي دي او بلته هغه میچ بچی او ته د بایلوت نه ځان ډراته برابر نه زه فکر کوم چې دا د افغانستان په ګټه باندې ده او اخیره خبره دا ده چې پچ دس یوز په هغه کې وکټ اخیستل ډېر ګران و ځکه چې بال په کې ډېر سلو کېده وکټ سره وکټ بالر سره مرسته نه کوله کله د سی کنه چې هغه وکټ کې لږ پیس سی بالر بالا چي نو خپل وکټ هم لږ ورته دغه ور کوي لږ پیس ور کوي نو بال لږ څه تیز دی لږ څه سکیټ کیږي لږ څه بیټسمین په ازادیږي هغه څه شي په کې ډېر کم او بیا هم زموږ دغه بالرانو سي دی وکټ نه یو څه نه څه بیا هم راجوړ کړ سي ظاهر بال لږ څه ټرن کېده د غزن پر بال ټرن کېده تیسیا بال یو څه ټرن کېده نو دومره سي د افغانستان بالرانو د دینه بیا هم دا ټر نو وستو نو دا زه فکر کوم چې زه په فعال اخلم خو د لوبه ګټل زه فکر کوم چې بده سي وکړ باندې ډیره سخته خبره ولا او که داسې یو ستراتیژي افغانستان درلودله هم د باران له وجې نه هغه ستراتیژي متاسفانه پلی نه شوله ځکه چې شپېته اوره لوبه هغه ځای استوله او بیا وروسته په اخره ورځ باندې لږ څه وړه د باران دمه راغله ده او هغه د باران له وجې وله چې بیا په ځمکه کې لږ نمی پیدا شوله او د افغانستان بالرانو چې کله زمبابوې ته بالینګ کوو 1100 پورې 1200 پورې یو څه نه څه ځوندو په هغې وکټ کې چې یو څه بالرانو سره مرسته وکړله ګینې هغې وکټ کې داسې هېڅ شي نه وله او په 15 ورځو کې وکټه بېخي بدلنه نه شوله چې د کوم ټیم ته په یوه ورځ کې 10 بیټسمینان آوټ کړی شي.
راشد خان هم بیرته زمبابوې ته ستون شوی دی، داسې معلومات لرئ چې هغه به په دې ټیسټ سیالۍ کې وي؟
د 11 لوبغاړو په تړاو باندې خو د پچې نه وروسته معلومات میچ ریفری سره شیر کیږي چې ګواکې څوک په ټیم کې شته او ټیم کې نه شته، خو داسې راشد خان زمبابوې ته راغلی ده او داسې راشد خان د مونږ د ټیسټ سټار لوبغاړی ده، دوی هر فارمټ سټار لوبغاړی ده، په ټیسټ کې هم د مونږ لپاره مخکښ لوبغاړی ده، ټول نه ډېرې وکټې په ټیسټ کې د افغانستان لپاره اخیستې دي، نو خامخا داسې ګمان کولی شو چې انشاءالله افغانستان به راشد خان ته موقع ورکوي او راشد خان به د ټیسټ سیالۍ برخه وي.
احتیاط وجونکی او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړو هغه زور نه نشي وکړو،
چارج نه وروسته اعصاب مې لږ خراب شو او سلام مې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د دې ونه دغه سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
سګم پانی نسانی پاما ماګا ಮಗರೇಸ ತನದೆರೆ ನಾದಿಂ ತನನದಿಂ ತನದೆರೆ ತನಿದೆರೆ ನಾದಿಂ ತನನದಿಂ ತನದೆರೆ ತಾನಿ ಓದೇನಾ ತನನನನದೆರೆ ತನದೆರೆನ ಓದೇನಾ ತನನನನದೆರೆ ತನದೆರೆ ತನದೆರೆ ನಾದಿಂ ತನನದಿಂ ತನದೆರೆ ತನಿದೆರೆ ನಾದಿಂ ತನನದಿಂ ತನದೆರೆ ತನಿದೆರೆ ನಾದಿಂ ತನನ ಪಮ ಗಮ ದ ಪಮ ಪ ನಿಧ ನ
ni sa ni da pa sa ni da pa ma ga ma ma pa ma pa ga ma ga re sa pa ma ga ma da pa ma pa ni da ni sa ni da pa ma ga ma ma pa ma pa ga ma ga re sa din ta na din ta na din din ta na din ta na din din ta na din ta na din ta na de re ta ni de re na din ta na na din ta na de re ta ni de re na din ta na sa ni da pa ma pa ga ma pa ni sa re ga re sa ni da pa ma pa ga ma pa ma ga re sa sa ni da ni sa ni da pa ma pa ga ma pa ni sa re ga re sa ni da pa ma pa ga ma pa ma ga re sa din ta na din ta na din din ta na din ta na din din ta na din ta na din ta na de re ta ni de re na din ta na na din ta na de re ta ni de re na din ta na na din
آزادی میلمه
د آزادی میلمه قدر من اوریدون کوز ما فرشتي سهک سلامونه ومني نن مو پخپرونه کې میلمه د پښتو ژبې د یو خاص سبت لرونکو یو مخکخه شاعر کاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی کاروان صاحب پخپرونه ته خر اغلی مننه چې زمونږ بلنه مو منله
ډیر مننه فرشتي ګوله با ستاسو د پخپرونه اوریدونکو ته مینا سلامونه او درناوی
کاروان صاحب چیر ته یاست ژوند مو څنګه تیریږي
نو ژوند خو خدای الحمدلله دا ژوند خو دا فدا چې د الله تعالی نعمت په خوست کې اوسېګه ما خوست کې کله دې تور اورې ورته وای د خوست له خار نه دا 12 کیلومتر لري دی کله کې مو ژوند خوګ دی او خلکو سره دوستانو سره ملګرو سره نو دا خبره دا ده چې سړی چې ار چیرته وي دغه د ژوند هر لحظه چې دا د خدای خلا ده د خدای مینه ده او دغه مینه او خلا باید سړی باید بډیر په اصطلاح باندې ورسره ډیر جوړ اوسېږي
کاروان صاحب په سر کې کا دا راته وایي چې د شعرونو په اړه په افغانه ټولنه کې موضوعات ډیر زیات پراته دي تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډیر زیات الهام اخلي
نو خبره دا ده چې دا ما او ته ژوند باندې خبرې وکړې دا د ژوند هر لحظه یو بل رنگ لري هر لحظه د ژوند کورزی وی که شپې وی که هفتې وی که میاشتې که کالونه وی له ځان سره ډېر د ادب لپاره د شعر لپاره د خبرو لپاره د مینې لپاره هر څه لرلی شي ډېر نو موږ تاسو ته کوم ژوند چې دی نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي مثال امن دی او علم دی حکمت دی د خلکو تر منځ یووالی دی خوشحالي ده دا ارمانونه دي نو دا کله یو ارمان په شعر کې رامخې ته شي کله بل ارمان نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ هر څه کې شعر شته په یوه ونه کې هم شعرونه دي په کروندو کې هم شعرونه دي د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي د چا په مسکا کې هم شعرونه دي او د چا په یوه خوږه خبره کې او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي همداسې په دردونو کې په کړاوونو کې په رنځونو کې په نه هیلیو نه امیدونو کې په دې کې هم شعرونه دي
که تاسو خپل پر چاپي آثار وغږیږئ څومره کتابونه لرئ او څومره آثار مو لا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ
ولې نه ما خو اول د شاعرۍ کتاب مې له ماښامه تر ماښامه پېښور کې چاپ کړی و 25-30 کاله به کېږي نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي و فکر کوم بیا هغه پسې له نرګسه تر نرګسه د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتابګای و وړوکی هغه نه وروسته بیا د خاطرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و بیا پسې زرزري وزرې بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجمعې یو زرغون د نغمو سین په دې کې راغلی بیا وروسته بیا ټول زما مجموعه په نغمزیک د زمانه په نوم باندې کتاب کې راغله او د یو بل نوې کتاب هم ورسره په خدای انسان خوګ دی او ماشومان ته ځینې شعرونه لیکلي وو درې مجموعه وړې وړې خبرې شوې دي خوب نو داسې رښتیا کېږي دا د ماشومانو ته شعرونه دي او د سوګدې غونډې منظومې دي د سولې سبق دی او خوښ چې ماشومان وي دغه کتابونه دي نو نور هم داسې یو څه فکر کوم یو دوه نور هم داسې څه چاپ شوي وو اوس به لاره نه هېر دي نو دا نوې کتابونه مې نثرونه مې بېخي ډېر لیکلي دي او تلویزیونی او راډیوي ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي د مستقل کتاب ترې جوړېږي کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفي لیکنې کولې د زړه خبرې په نوم هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړېږي او ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې ډېر لیکلي دي وړې وړې کیسې مې ډېرې لیکلي دي دا مې نه دي چاپ کړي او خپل شعرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلي کوم نو بس د چا خبره وخت هم ډېر وو شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده خو زیاته شاعري راسره ده
کاروان صاحب د کتاب پر چاپ هم خبرې ولرو خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره شعر سره مینه لري ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینوالو ته پاتې تاسو مخکې د ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه تاسو لومړی اثر و چې چاپ شو کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه ای تاسو دا غلهزې نه راتوي
او بالکل استاد خبره ډیره ښه ده اول خدای د عمر خبره هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم وو او په دا خو د انسان غ فطرت دی کنه چې په ځواني کې ډیر سړی د پېښلا د شهرت مینا او شوق هم ورسره دی او بیا دا خو چې یو نوی کتاب دی چې کیږي دا مرته ډیره لوی خبره ښکاري یعنی پېستلاله کلوی فتح او کلوی برای ورته ښکاری نو هغه موسم کې ورته ډیر خوشاله وم نو اوس چې عمر سره تیریږي کتابونه مې ډیر را سره پاتې دي ځینې دوستانو هم وایي خو باور وکړه چې لیکم یې خوند هم ترې اخلم کیف هم ترې اخلم او خپل زړه د زړه غوټم پکې سپړم د لیکلو نه خوند اخلم خو د چاپ دپاره مې دومره ډیره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډیره تلوسه مې نه ده
کاروان صاحب په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندو یو ټولنه لخوا په خپل مصرف چاپېدل اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي دا څنګه د شاعرانو پر احساس د دوی پر ذهني او هغه الهام چې باید د دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د لپاره ولري په دې باندې څومره ناوړه اغیزه کړي
او دا ولا ډېره مهمه پښتنه د خامخې ناوړه اغیزه خو په دې کوي چې دا ما تاسو د ځواني خبره یاد کړه نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي مخکې به د امکانات او چې خبرندوی ټولنې به مثال پیسې به مې ترې واخیستې یو سل دانه کتابونه به مې ورکړل او داسې هغوی به مفت چاپ کړل نور حق او زحمه خو هغوی هم نه ورکوله هلکه نوره دنیا کې چې ده نو دې ته به هم ډېر خوشحاله و نو اوس دا نهیلي په دې ده چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي هغه فصل ته د لو په وخت کې وایي نورې بې حاصل یې وانخلي یا ګلۍ پې وشي او یا همدغسې په هغه مځکه کې توی شي نو دا یوه نهیلي ده یو مایوسي ده بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دی هم د پخوا په څېر نه شته هغه خپرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړي دي نثر کې هم لیکنې کړي په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري تاسو څنګه ارزوئ دا برخه دا سبک آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې آسانه دي ستاسو په نظر سپین شعر لیکل آسانه دي یو که نظم
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق هغه د لوړ ذوق ولا څښتنانې خوښ کړي ما ته ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه، یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولي یا کمې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته، نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې په ډېر عاطفي انداز باندې په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي یو داسې یو کیف سرور پکې وي په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی، په هېڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي. تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو په رشد کې رول ولوبوي؟
ولې نه، فوق العاده رول لوبوي، ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په د انټرنیټ د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آسانی ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په پېشتره باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، د نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغېزې راغلې. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعره کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاست، که دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ؟
نو مخکې ما ورته په دې رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله په رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه چې دي یا د واټساپ ګروپونه جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغسې په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یوه مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واټساپ ګروپونو کې د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. او خو ولې نه، د پخوا په څېر هغسې غونډې نه کېږي منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. او خو هغسې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغسې یو څه ټکنۍ شوي دي. هو، خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېده، کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګي هم ده، کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست وي، په مورچه کې ناست وي ښکار دپاره، گرچه دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی، خو یعنی داسې کیدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه پېشتلامه برخه ورکوي، او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب، څنګه چې تاسو پوهیږئ د هر ټولنې نیم وګړي، نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده، په هر برخه کې په وسینی حالاتو کې، وسینی شرایطو کې، دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سبک باندې څومره اغیزه کړې ده؟ تاسو هلته یاستئ، پخوا په د وروستیو لسو کلونو کې خزینه شاعرانو په منځ کې ډېره ښه د شعر او د شاعري او د ادب په برخه کې، خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډېر پرمختګ شوی و، ډېر زیات مونږ ډېرې تکړه شاعران یې درلودې، خو په اوسني وخت کې دوی آثار نشته، د دوی لیکنې ډېرې کمې شوې دي. آیا د وخت او د تحول او دغه شرایطو تر اغېزې لاندې راغلي دي؟
نو ما مخکې دا خبره ده، د خلوت کېدلو خبره مې وکړه، د مراقبې خبره مې وکړه. دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعرې، هغه غونډې، هغه سیستماتیک او منظمې نه دي، د دوی د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو او دی باندې خو بیخي، یعنی دوی باندې خو بیخي دغه شرایط حلقه تنګه شوې ده. خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده، دغسې جنکۍ شاعران هم، ښځینه شاعران هم دغسې ګروپونه لري، ګروپونو کې خپل د زړه خواري سره کوي، خپل شعرونه هم سره شریکوي. نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم د یو هنرمند هغه نبوغ روي کوي، زما په نظر باندې. یعنی شعر و شاعري هم دغسې یوه مینه ده چې دې سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي، بیا نو سړی یو شاعر اوج ته پکې رسېږي. نو زه فکر کوم چې د ښه شعر دپاره، د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر، د عاطفې نه مالامال شعر، په داسې شرایطو کې، په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي.
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو. تاسو خپلو اثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده؟ کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي، هغه کوم شعر ده؟
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه، نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم، داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې څېره کې څه غوړېدنه راغله که نه راغله، څه سرور راغی، څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی، که هغوی په څېرو کې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري. او یوه بله خبره دغه د په اصطلاح یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکمه، که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي، بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم. یعنې که ډېر خراب شعر وي هم، که ښه شعر نه وي، نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري. خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم، ما په دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بېخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه، یو نیم بیت په کې را یاد شي، بل څوک چې لولي. همدا نن یو سندرغاړي وه، سندره ویله، یو شعر و، زما شعر یې ویله، زه والله په خدای که به پوهېده چې دا زما شعر ده. خو یو دوه ځایه چې وویل ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده، بیا وروسته زما نوم اخیستی و. نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي، هغه راته ښه ښکاري.
په آخرو کې که دا راته ووایئ چې ځوانانو ته، نوي نسل ته څه ویل غواړئ چې په شعر لیکنه کې، څوک چې غواړي شعر ولیکي، شعر لیکنې سره مینه لري، تنا په الهام باندې تکاو کی، او یا نور زده کړې، یا نور لیدنې، نور څه هم غواړي شعر لیکنه؟
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند را کړی ده، د ژوند شیبه شیبه له الهام نه خالی نه ده، له ښکلا نه خالی نه ده، د شعر له مضمون نه خالی نه ده، یعنی دې سره زړه وتړي. او بل د شیر هنر چې دی دا یو یو اول خو پیتری مینه د دومره د وی چې یعنی تل کس سل په سل کې یا یو تر ډیره بریده یعنی شیر دی لپاره جوړې. ته دا سپیکر کوي چې زه شیر ونه لیکم، شیر ونه وایم، زه نیمګړی یم، زما ژوند پیکه دی. نو هغه خلک دي ورسره چې دغسې فطرت یې وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي. تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی، که علم دی، که فلسفه ده، که کسبونه دي، که ټکنالوژي ده، چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نه شي رسېدی. نو زه ځوانو شاعرانو ته مم بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی په ټوله معنا له شعر سره وتړي، له هنر سره دی وتړي، او دغه شاعرانه شبو سره دی وتړي چې هغه د شعر زیږندي وي. نو بس دغه مینه چې دا لیونۍ مینه چې دا د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کې سړی بیا اوس ته رسېوي یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی.
کاروان صاحب، په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده، په دې اړه که لنډ راته ووایې چې د کرکټ ملي
یاستئ. ولې نه په سترګو ده همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وایي چې تاسو دا درکړم. کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده. نو زما جواب دا وی چې وسړیا ته چې کوم څه کې ستا پوهه ډېره وي هغه سره دغه زړه وتړه. کرکټ چې دی په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلولو، او بله داس خبره ده چې په افغانستان کې زموږ او تاسو به د ژوند په دې چارو کې دا کا پوهه ده، که علم دی، که کسبونه دي، که نور څه دي، یعنې دغسې د کرکټ غوندې چا ورسره زړه نه دی تړلی. اوس ته وګوره کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه، او کرکټ یعنې دغه مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنی په تېر پو که جمهوریت و که اوس و د افغانستان حالات چې و هغه ژوند چې و هغه امکانات دومره نه و لکه نورې نړۍ سره، خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې یوې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی، که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی، که پوهه ده، که علم دی، که کسبونه دي، که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي، دغسې اوج ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ځوان باندې، په دې اخرو کې ډېر لیکوالان، ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول، د وطن نه ووتل. که مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړ؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي، خو زه دوی ته هم ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلي دي، او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته هم راځي. او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره همداسې مینه وکړي، په هر کار کې چې پوهیږي هغه په هغه کې داسې کوشش وکړي چې بیا به مو د دې کار له برکته، د دې کسب له برکته، د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسېږي. زما خپله ولاړ نه پوهېږم، نمې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه، د خپلوانو نه، دغسې یو نه پوهېږم، داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه، د خپلوانو نه.
کاروان صاحب، تاسو لسیزې کېږي، کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی، اوس مو ژوند په سر روان دی، د ژوند شرایط مو څنګه دي؟ آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه، دا د خلوت خبره مو وکړه د شعر په برخه کې، که نه نو دا ژوند چې دا یو امتحان دی. زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګډګړو سره مخ دی، هو نو امیدی م دچا خبره ګنا ده نو امید کی ګوبم نه افغانان ډیر دمین خلق دی ان شاء الله چې ټول بزړونه سره نږدې کوي دوی به ان شاء الله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي دښمنۍ به پکې نه وي او یو یو مینه به وي یو یووالی به وي نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر
کاروان صاحب ډېر زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله زمونږ سره په خپرونه کې میلمه وی خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې ډېر زیاته مننه کور ودان ترن اوریدونکو د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده وس هم د خپرونې په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوی شعر واورو
زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړمو خوږو د شپې لږ ماته زړه رامدي هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی د غره په سر کې زیارت خو وینې په سپېرو خاوره خړ دی هاچ په زړه کې آواز د شپې لی و ناس پر دے لمدا غوٹ بدلل اس ترنا نئے دی راشنو لہاو نئے نئے معشمان دکلی دنائے کلام چوٹے بھی پکا غزن کے رسمون کاری پدے رسمون کے راتا دی نغمے در پلے تڑے کالون اڑان دے زوم د کلمې شوم پاپسانو کې به مې اورېدو روبا د ادم د درخانې په دواړو لېچو کې به د بنګړو شرنګ په سورو تالو او په زیرو په بام کله به هم چې ګلاندام د بهارام یوړه دیو تورابان ما با شړخل هر وسی رات مشرام ببی ول جاڑے دا خو کی سادا طریقیا خو ندی خو تسلی و زمان کی دلا پوری کیا حرش پا ہم دیر خپا شوام چپو کوٹا کے پنا سارا مدرے کافی رئے ورپس بندے دروازے او کڑکے د کلی نجونې ورته ناستې وې په مینا په شاوق بدرې جماله د وزرو په جامو کې پادا ګډېدا کله به مسکوا او کله په خندا ګډېدا زما تر خوا هم راغله ما یې لاسونه د وزرو په جامو ووهل د خط لمنه یې پسته مسته وه لکه پاستو ماسته رانجو لکه وریښم د وطن لکه د شاتو د مچیو د تنکې ملکې یا د نرګس د پاڼو نرم بدن ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو ما د بدرې له جیبه یو پوست او نرم دستمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ ومخو نشه غوندې شوم یوه خوشبو وه پکې چې سر نرګسه پسې نه رسېدل چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه و زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پېښه وشوه بدرۍ ناچاپه شوه کوتره او پاس والوتلا او پاس په چت کې د رڼا له دریچې ووته پر دې مین سیف الملک په سپین میدان پاتې شو خلکو ویل چې ملوک بیا هم لګیا دی او اوه جوړې د اوسپنې څپلۍ جوړوي موږ ماشومان به هم حیران پاتې وو چوس ملک مین د اوسپنې څپلۍ څه کوي خلک به وې چې تاسې نه پوهېږئ
تر کوی تا پر ډیر لا پکې و جوړې دوست باندې چپلې چړې کوی دعا وی چې مېن ملک بدرې کا پیرې بیا راوړي تما شما دعا غانې خدای ته خې ور لګې مونږ ما شما دې تنا کې زبه پډې رو دې رو دعا غان باندې بیا دا سچل په مونږ هم وشو چې مونږ د کلمې ما شما شو بیماران کا پیرې وسه د خدای کارونه وو یو شپون و پاس لغر را غلی پر دې خبر وو چې د کلی ماشومان دی خفا دی بیماران د کافریو د بلتون لغما بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام بام ته وختلو بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام ته وختلو لټېر درد یې شپېلې ته ورپو یو سوې لوې لوغړن اسپېلې خلق ویل چې د شپېلې آواز با تر کوی کا په پورې ورسیږي او هغه ورکه خاپېرې بلاس نیولې بیرته کلیتا بیا راولې کلیتا بیا راولې زړمه د سنګر مینځي په خوخو تړم وکړو د شپې لږ غږ ماته ژړا راوړي